آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا را غشنر دی قدر منو مازه زوری دون کو السلام علیکم ز سپل کوزم تاسو ته د ساعت ورستی پښتو خبری خبرونه وړاندې کوم نن د جمع ورځ ده د 1340 کال د 13 پاره سم نیټه ده چې د 2015 کال د اگست 8 سره سمون خوړی په پیل کې پام کړی د دې ساعت د خبرونو سرټکو ته د کابل د پولیسو پر اکاډمي په برید کې 40 کس وژل شوی دی 25 کس ټپیان دي او ریپورتونه راغلي دي چې نوې برید د قصبي په سیمه کې شوی دی او وسلوال برید روان دی پاکستان وایي د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې بهیر د عمل لري او پکې موقتی سکتګي راغلي ده او د امریکا په کانګرس کې د ولسمشر اوباما یو کلیدي متحد سناتور د ایران د موافقې پر ضد دریځ غوره کړی دی امریکا دغه شنه د قدرمنو مزه اوریدونکو اوس پام کړی د دې ساعت پورې خبرونه ته یو ځان مرګ برید کوونکی چې د پولیسو یونیفورم یې پتانو نن د جمعې پورز ما شامې د پولیسو د اکاډمي په دروازه کې ځان ته نجار ورکړی دی لښتر لږه شل کسې وژلې دي او 25 کس نو یې ټپیان کړی دی دا دویمه غټه چاودنه ده چې کیږي د مویبلا په نامه د پولیسو یو افسر د اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي دی چې برید کوونکی د پولیسو په منځ کې چې د اکاډمي د باندې په انتظار کې ولاړ و خپل د انفجاري موادو ډک واسکټ ته چاودنه ورکړې ده دې نه وړاندې پرون ماښام د شپې پر یو بجې باندې د کابل د شاه شهید په سیمه کې یو زور وره چاودنه وسو چې پکې لږ تر لږه 15 کس وژل شول او په سلګونو تنه نور ټپیان شول وروستۍ خبر دا دی چې امنیتي چارواکي وایي چې په کابل کې درېمه چاودنه هم هوایي ډګر ته څیرمه شوې ده د افغان حکومت او بارنوی ځواکونو اډې ته نږدې دغه پیټ شوې ده د رویټر خبري اژانس وایي چې په سیمه کې د ډزو ټغونه اورېدل شوي دي د ناټو جیټ الوتکو هم په سیمه کې پروازونه کړي همدا اوس ممتاز بهیر صاحب راسره د دې وروستیو پیښو په کله به نوي جزئیات ځینې واخلو بهیر صاحب وروستي جزئیات د درېمې چاودنې په کله څه دي فکر کوم د بهیر صاحب سره مو اړیکه قطس ولا پاینې حال کې د ولسمشر غنی دفتر ویلی دی چې د تیر شپې په ټپیانو کې وڅل وشزي او درو دیش ماشومان شامل دي د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی یو خبری کانفرنس ته ویل چې د تیر شپې د چاودنې 40 کس ټپیانو سم په روختون کې دي ولسمشر غنی خبرداري ورکړی دی چې د دې بریدونو غچ په اخلي ولسمشر ویلی دی چې د دې بریدونو هدف دا دی چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د روان جنجال څخه د خلکو پام بلې خواته واړول سي ولسمشر ویل چې د هغه په هلو ځلو کې چې غواړي هېواد ته یې سوله راولي کموالی رانه ولي ممتاز بهیر صاحب همدا اوس راسره دی بهیر صاحب وایي د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د قصبي په سیمه کې بله چاودنه شوې ده او د ډزو ږغونه اورېدل شوي دي په دې هکله وروستي جزئیات څه دي او د پولیسو د اکاډمۍ د برید مسؤلیت چا اخیستی درو زبرې
بله لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کابل هوایي ډګر ختیځه څنډه کې د قصبې سیمه ده په دغه سیمه کې یو درنې چاودنې غږ واورېدل شو او وروسته ورپسې وسلواله نښته پیل شوې ده همدا اوس هم هلته د امریکا غږ سره عیني شاهدان چې په سیمه کې دي په اړیکه کې ویلي چې اوس هم د ډزو او د چاودنو غږونه اورېدل کېږي زه همدا اوس هم د اکاډمۍ په سیمه کې یم د اکاډمۍ پولیس د پولیسو په اکاډمۍ کې د افغانستان د امنیتي چارواکو په ګډون زیات شمېر مقامات دلته راغلي دي دلته یو کس چې نیغ خپل امنیتي چې نیغ خپل نوم وخایي د نوم نه خودلو په شرط راته ویل چې شپږویشت پولیس وژل شوي دي په دې پیښه کې او اوویشت نور ټپیان دي د همدې درنې مرګ ژوبلې په خاطر د کابل د امنیت قومندان او دغه راز د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي هم په روغتون کې دی سیمې ته راغلی دی تر اوسه خبریالانو سره خبرې نه دي کړي روسي جزئیات معلوم نه دي او د قصبې د پیښې په اړه هم تر اوسه پورې رسنیو ته امنیتي چارواکو څه نه دي ویلي، بیا د مرګ ژوبلې معلوم نه دي.
د شاشې د پیښې او د پولیسو پر اکاډمۍ باندې د برید او دغه راز د قصبې د پیښې د برید مسؤلیت اوس پورې چا اخیستی دی؟
تر اوسه پورې په دې اړه هم وسوالو مخالفینو خبرګون نه دی ښودلی او دغه مسؤلیت تر اوسه پورې په غاړه نه دی اخیستی.
مننه بهیر صاحب، د کابل نظمور خبریالو، چې د پولیسو د اکاډمۍ نام د اوس په ژوندۍ باندې مشته ورسیا لاته کول د افغانستان سیمهونی خبرونه ته د مورکو. پاکستان نن د جمعې په ورځ ویل چې د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې بهیر د عمل لري او دا چې د ملا عمر مړینې په دې بهیر کې موقتی سکتګي راوستې ده. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پارلمان ته د پالیسي په باب وینا کې یو ځل بیا هغې د اګانی رد کړې چې ویل یې د طالبانو مشر په پاکستان کې مړ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې ملا عمر نه په پاکستان کې مړ شوی دی او نه هم هلته شخص شوی دی. هغه وویل دا چې هغه پخوا مړ شوی دی او که اوس مړ شوی دی دا یو جنجالي موضوع ده چې پاکستان نه غواړي ځان پکښې ورښکیل کړي. افغان چارواکو تېره اونۍ دا افشا کړه چې ملا عمر د پاکستان د کراچي په ښار کې په یو روغتون کې د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. دغه اعلان یو ورځ مخکې له هغه نه وسو چې ټاکل شوی وه د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په استانبول کې دویم دور خبرې وسي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هلو ځلو چې غواړي د ایران د اټومي موافقې څخه د امریکا کانګرس ملاتړ وکړي، هغه مهال جدي ضربه ولیده چې په کانګرس کې د ولسمشر د لوړ پوړو متحدینو څخه یوه یې د دې موافقې پر ضد خپل دریځ اعلان کړي. سناتور چک شمر وویل چې هغه د دې موافقې مخالف دی. سناتور شمر پرون د پنجشنبې په ورځ په بیانیه کې وویل چې هغه وروسته له هغه نه چې د ایران سره د اټومي چارو موافقه په دقت سره مطالعه کړه او سنجش یې وکړي، دا پرېکړه یې وکړه چې د دې موافقې پر ضد به رایه ورکوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر چې د ایران د موافقې د طراحانو په ډله کې راځي، د ویتنام په پلازمینه کې په خبري کانفرنس کې د سناتور شمر د پریکړې له امله خواشینی څرګنده کړه او د ایران سره یې د سوي اټومي موافقې د ردولو پر عواقبو خبرې وکړې. ښاغلي کیری داسې وویل:
I think President Obama laid it out very, very thoroughly in his speech.
زه فکر کوم چې ولسمشر په خپلې وینا کې په ډېر واضح ډول د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرې وکړې. زه هم د ولسمشر د نظر سره موافق یم چې وایي د دې موافقې بدیل نشته او بدیل یې دا دی چې ایران به د یورانیم غني کول پیل کړي او خپل اټومي پروګرام ته به ادامه ورکړي. په داسې صورت کې به موږ نړیوال ملاتړ د لاسه ورکړو، بندیزونه به د لاسه ورکړو او په یو داسې وضعیت کې به راګیر سو چې د ایران د پروګرام د څار او تفتیش امکانات به نه لرو. په داسې صورت کې به اندېښنې زیاتېږي او ایران به خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکوي. په دې خاطر چې موږ د ډیپلوماتیکي حلارې څخه صرف نظر کوو، نو پر پوز به د خلکو د خوا فشار زیاتېږي چې د ایران پر ضد پوځي اقدام وکړي. ډیموکرات سناتور شمر په سنا کې د نیویارک ایالت استازیتوب کوي او د امریکا په کانګرس کې یو د لوړ پوړو یهودانو څخه شمیرل کیږي. هغه وروسته له هغه نه خپل د دریځ په هکله بیانیه خپره کړه چې څو شېبې مخکې د امریکا د استازو د مجلس یو ډیموکرات غړي ایلیټ انجل چې هغه هم یو یهود دی د ایران د موافقې پر ضد دریځ غوره کړي. د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند لوړ پوړو لسو کاندیدانو پرون ماښام لومړۍ مناظره وکړه چې دوه ساعته دوام وکړي. کاندیدانو پر زیات شمېر مسایلو خبرې وکړې چې بارنۍ پالیسۍ هم پکې شامل وه. د جمهوری غوښتونکو د لومړنۍ مناظرې څخه داسې معلومېږي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې به د بارنۍ پالیسۍ موضوع د بحث وړ موضوع وي. د سعودي عربستان پر یو جماعت باندې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره یوې تړلې ډلې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې جماعت کې چې امنیتي ځواکونو عبادت پکښې کوي، لږ تر لږه 15 کسه ووژل سول. د اسلامي دولت د اجاز د ولایت په نامه ډلې ویلي دي چې د پنجشنبې د ورځې برید دوی کړی دی. د سیسیلین په بندر کې نن د جمعې په ورځ نور ژغورل سوي مهاجر چې د مدیترانې له لارې اروپا ته اوښتل او کښتۍ یې ډوبه سوې ده ورسېدلی دي. دوه ورځې مخکې د دغو کډوالو کښتۍ چې په سلګونو کسان پکښې سپاره وه د لیبیا په شمال کې ډوبه سوه. په سلګونو کسان وکتي او ویل کېږي چې ډوب سوي او مړه سوي وي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې 60 کاله شمالي افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته د تګ پر مهال 2000 کډوال په اوبو کې ډوب سوي دي او مړه سوي دي. د برما ولسمشر د دې هېواد د ایراوادي د دلتا په سیمه کې د خلکو څخه غوښتي دي چې خوندي سیمو ته دي کډه سي. ولسمشر ټاین چاین په یو تلویزیوني پیغام کې چې پرون د پنجشنبې په ورځ خپور شو، په هغو سیمو کې چې د سیندونو اوبه زیاتې سوي دي پر خلکو غږ کړی دی چې د سیمې څخه دې وځي. په دې سیمه کې 2.6 میلیونه خلک ژوند کوي او د سیمې 4 نقطې د خطر نقطې ګڼل سوي دي چې د سیلاب راتلو خطر پکې شته. او پرون د پنځم به پورز د امریکا په متحده ایالاتو کې درای ورکولو د حق د قانون د نافذیدو 50 مکلی زول منځل سول د دې قانون په اساس د افریقایي امریکایانو چې غوښتل یې د رای ورکولو د حق نه استفاده وکړي د حکومت خوا ساتنه او حفاظت سوي دي.